خوږو اوریدونکو، یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت په خبر کې د سهار لس بجې دي. زه منور شابه په روانه غړی کې هم تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مخ کولی وي. په خبرونه کې به واوري چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي چارو د پارلماني کمیټې غونډه شوې ده، او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د کال 2014 پورې به د افغانستان نخپل ځواکونه اوباسي او واک په افغان ځواکونو ته سپاري. دا او نور ډېر رپورټونه لرو، خو په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
پاکستانی مطبوعات وایي اسلام آباد د واشنگتن نه په پاکستان کې د امریکایي پوزونو په شمیره کې د کمی غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي د نورستان ولایت شمال شرقي برخي د طالبانو د کنټرول خلاصي کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په قذافي باندې د واکا لر کېدو لپاره فشار زیاتوي، او ایران د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه رپورت رد کړي چې ګني دوی د یورانیم غني کول جاري ساتلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مطبوعات لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي دوی پلان لري چې په پاکستان کې د خپل پوز په شمیره کې کمی راولي، او دا فیصله د اسلام آباد له هغې غوښتنې وروسته کړي چې پکې اسلام آباد واشنگتن ته ویلي د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د په پاکستان کې د خپل پوز په تعداد کې کمی راولي. د پاکستان ډان رسپانه لیکي د امریکا په پاکستان کې د 200 نه زیات پوځیان موجود دي چې زیاتره پکې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د ترهګرۍ ضد په روانې جګړې کې ټریننګ ورکوي. په افغانستان کې چارواکي وایي اتحادي او افغان ځواکونو د دغه هیواد شمال شرقي نورستان ولایت د طالبانو د ولکې آزاد کړي او کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستي، چې په دغه جګړه کې د اتیوشتو وسلوالو طالبانو د مرګ رپورټونه هم راغلي دي. د نورستان گورنر جمال الدین بدر وایي د دغه ولایت غربي ولسوالۍ دواب چې وړاندې طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستي وه، او د دغه ټولې سیمې د کنټرول دړکې هم ورکړې وې، اوس یې د طالبانو نه نیولې ده. د نورستان گورنر زیاتوي
کم اماکن چې دوی نیولې وو بېرته اخیستلې شوې دي، اوس طالبان فرار حالت کې دي او وضع کنټرول لاندې دي. پلټنې عملیات شروع دي، تر ماښام پورې پورې انشاءالله ټول مناطق به تصفیه شي او وضع به نورمال شي. د شرقي سیمه هم ولسوالۍ اوس د زموږ ځواکونو لاسته غورځېدلې دي، خو لیکن مقاومت جریان لري، خو لیکن د غرر ډډې نه دوی باندې تزې کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونه د هلیکاپټرو د لارې د غذای تاور کړل، او بې لسه تاخیر یې د سیمې کنټرول ترلاسه کړو. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونو یو بیان زیاتوي دا د دوی او افغان ځواکونو ګډ عملیات وو. اخوا وسوالو طالبانو دا وکړي ولسوالي اوس هم په کنټرول کې ده. په قبایلی سیمه کورمه کې د 15 ورځو د فرقیزه جګړو وروسته پولیټیکل انتظامیا په دزبندۍ کې کامیاب شوه. د سیمه د تازه حالاتو په اړه طارق اورګزی ورو.
د دزبندۍ د اعلان وروسته اف سی ځواکونو د سیمه واک په خپل لاس کې اخیسته دي، خو له دوانو ډلو ترمنځ په نخته کې کالارین وروسته هم نن سهار د صدې هسپتال د چرواکو د وینا تر مخه یوې ډلې لخوا د برید وروسته یو کس سخت زخمی شوی دی. هسپتال چرواکي وایي چې دغه پیخه د کوزی کور ایجنسی په اړولې سیمه کې شوې ده، او دغه کس تعلق د سونی ډلې سره دی.
د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی وو. نیټوس واکونو بیګاش په د لیبیا په مرکز ترابلس هوایي بریدونه کړی چې د لیبیا د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه په دغه بمباری کې یو سکول او یو شمیر نورو ودانو ته زیان رسیدلې دي. ولې د مرګ جوړې د تفصیلاتو په اړه یې سند ویلي. دا درې مشبده چې د نیټوس واکونو لخوا په ترابلس هوایي بریدونه ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لندن کې د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل وخت قذافی پروان دی، او باید هغه د واکالری شي او حکومت د لیبیا ولستا وسپاري. اوباما زیاتوي
We discussed the opportunity that exists for promoting reconciliation and a political
موږ په هغه فرصتونو هم خبرې وکړې کوم چې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او سیاسي جوړجاړي په مخه مخترول شوې دي. خدای دا چې دغه پروسس باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي.
یورپی هیوادونو په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف په مظاهره چیانو تشدد په سختو ټکو غندلې. غربي خبری ادارې د فرانس، برتانی، جرمني او پرتګال د سفارتکارو دخلی وای دوی په شام کې په مظاهره کوونکو د تشدد خلاف دي. تیر میاشت یورپی هیوادونو د امریکا لخوا په شام کې د ولسمشر اسد خلاف په مظاهره کوونکو د تشدد د مخالفت حمایت هم کړی وو. او وروسته خبر دا چې د ایران د اټومي تنصیباتو مشر د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د سار د ادارې رپورت رد کړي او ویلي دي دوی داسې معلومات لري چې د نړۍ لخوا پرې د اټومي وسلو جوړولو په تور کې ممکنه بندیزونه زیات کېدای شي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې IAEA په یو رپورت کې چې د تیرې نهې په ورځ خپور کړی وو ویلي دي ایران د یورانیم د ذخیرو غني کول جاري ساتلي، که څه هم پرې د نړۍ لخوا یو شمېر بندیزونه لګېدلي دي. اخوا د ایران سرکاری ټلویزیون د ایران د اټومي وسلو د مشر فریدون عباسی د خولې زیاتوي دغه ټول تورونه بې بنیاد دي چې امریکا او د هغې ملګرو هیوادونو پرې لګولي دي. داو د مشال ریډیو تر دې دمه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د هیواد د امنیت په اړه د دفاعي چارو د پارلماني کمیټې غونډه شوه. د خیبر پښتونخوا حکومت په سی آی ډی تانا د ځانمرګي برید غندنه کړې. بل خوا ولسی خلک د دې پیښې په اړه یو شمیر پوښتنې لري.
تر شوی 14 اگست نه دوه کسان سټوډنټان وشتو آرمی والا په دې خبره باندې سبې مونږه سیټي ورکش پلی ورک دو نه تریدو. عوام خو مطلب دې صرف فلاس ورکیو نه دریږي، غو شوټ کیږي او دومره غټ کاروش ولو. دغه حکومت هغه سکیورټی ادارې چرته وي.
او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د کال 2014 پورې بعد افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي.
We discussed the opportunity that exists for promoting reconciliation and
موږ په هغه فرصتونو هم خبرې وکړې کوم چې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او سیاسي جوړجاړي په مخه مخې تراول شوې دي. خدا دا چې دغه پروسس باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو. او د دې غړې په اخیری برخه کې بعد پښتو ژبې هفتوار پروګرام جبا ټکی په ټکی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبريږي چې د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع شي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځي چې د دې غړې اولنی خبرته ورشو. د دفاعي چارو د پارلماني کمیټې غونډه چې تیر شپه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه، د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالۍ دا فیصله کړې ده چې حکومت به د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم د وړاندې په شان جاري ساتي او راتلونکي وخت کې به په د ترهګرۍ نه د ویرېدو یا د ترهې وړاندې هغې ته سر نه ټیټوي او د دغې د مخنیوي لپاره به عملي ګامونه پورته کوي. نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان دا رپورټ را لېږلې.
د ډیفنس کونسل کمیټې غونډه کوم چې تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې کېده، د 15 غنټو د بحث وروسته سرته ورسېده. غونډه کې د وزیر اعظم په شمول د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، چیئرمن جاینټ چیف اف سټاف کمیټې خالد شمیم وای، د هوایی او سمندري فوزونو مشران، مرکزی وزیران رحمان ملک، حفیظ شیخ، چودری پرویز الهی او نور مهم غړو ګډون وکړو. د سرکاری ټی وی وینا ترمخه غونډې ته د آی ایس آی مشر شجاع پاشا او د سمندري ځواکونو مشر نومان بشیر بریفینګ ورکړو او د کراچۍ پیښې په شمول د ملک په امنیتي چارو غور وکړې شو. غونډه کې ټول مشران په دې خبره سلا شول چې سیاسي او عسکري مشروالي به د ترهګرې په ضد جنگ هم دغه شان جاري ساتي. غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې ترهګرې د سویرې ترهې نه وړاندې به پورا عملی کاروایی کولای شي. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د پاکستان جوهري اساسي او کمانډ اینڈ کنټرول سیستم په محفوظ لاسو کې دی او دې لړکې د پاکستان اولس خپل عسکري قیادت پورا باور لري. وزیر اعظم اول چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت ولسته دا باور ورکوي چې دوی به د دې هیواد او د دې اوسیدونکو د ژوند او د مال پورا حفاظت کوي. د یادونې وړ ده چې دې غونډه کې د دفاعي چارو مرکزی وزیر احمد مختار ګډون ونکړی شو او د دفاعي کونسل کمیټې مخکینو غونډه کې هم احمد مختار د خپل مصروفیاتو له وجې ګډون نه وکړي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر من اوریدون کو مشال ریډیو د حقایقو را برسیره کون کې د ستاسو د زلونو غاګ دی د منی او رڼا زیره دی ورزو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا حکومت د سی آی ډی په تاڼه شوی ځانمرګي برید باندې سخت ورګون کار کړی دی او په سختو ټکو کې یې د دغه پیښې خندنه کړې ده. د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي تر کومې چې د ترهګرو نوغې نوی وستل شوی تر هغې به د ترهګرۍ پر ضد جنګ روان وي او دا چې ترهګر حکومت کمزوری کوي ولې یا یارولې نشي. په دې اړه نور حال د غلام قوس په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د سی آی ډی پولیسو په ودانۍ د وسلوالو برید په سختو ټکو کې غندلې دي او ویلې دي چې تر څو د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه پای ته نه وي رسیدلې درنګ پیښې به رامنځته کیږي. د لړکی د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین د خبريالانو سره خبرو اترو کې وویل دا د ترهګرۍ داسې لړۍ ده او یو داسې نه اعلان کړی شوی دریم نړیوال جنگ دی چې په دې کې هر رنګه پیښې رامنځته کېدی شي. ولې د حوصلې او همت تقاضا ده او زموږ دا فکر دی چې په داسې موقعو زموږ ولس او امنیتي ایجنسو ته زړه بیلل نه دي پکار. موږ ډېرې قربانۍ ورکړې دي او موږ له به نورې قربانۍ هم ورکول وي تر څو چې ترهګرۍ په کمل توګه نوی ختمه نو دا رنګه پیخی به رامنځته کی. د یو پوښتنې په جواب کې چې آیا په ملک کې د رواني ترهګرۍ چپې په بټاباد کې د اسامه بن لادن د وجنې عکس العمل دی د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین وویل چې کله اسامه ژوندې و نو هم ترهګري و او کله چې اسامه ووژل شو نو په دې مونږ خوشاله یو چې هغه ووژل شو او که د اسامه په رنګ نور ترهګر وژل کیږي نو هم به مونږ خوشاله یو. ولې تر څو چې ترهګر په مکمله توګه نوی ختم د ترهګرۍ پیښې به دوام لري اسامه ژوندې و چې ترهګرو جی ایچ کیو میرټ هوټل امریکایي کونسل خانه پی سي هوټل او د کور کمانډر ځای په نښه کړی و. دا داسې نه ده چې د اسامه د وژنې نه وړاندې هر څه ټیک و. هغه یو ترهګر و چې ژوندې و نو هم د انسانیت لپاره خطر و او چې مړ دی نو هم د انسانیت لپاره خطر دی. هغه که ژوندې و او که اوس مړ دی تر څو چې ترهګر وي دا رنګه پیښې به رامنځته کیږي. ولې د اسامه په وژنه خوشحاله یو او که د اسامه غوندې نور ترهګر مري نو به پرې خوشحاله یو. بلی خواته په پیښور کې او شاوخوا سیمو کې د ترهګرۍ د تازه پیښو په لړ کې د پیښور د پولیسو مشر لیاقت علي خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو په عملیاتو کې کله قلاری راشي او کله پکې توندی راشي ولې دا جنگ لا ختم نه دی. که تاسو په مجموعي توګه وګورئ نو د ترهګرۍ په لړۍ کې بیا توندی راغلی ده. کله چې د دوی نه کسان ونیول شي نو دوی په قلاره شي او پټن ځایونو ته مخه کړي او 15 میاشتې پس چې کله راټول شي نو بیا بهر راوځي. ولې خبره هم هغه ده چې جنگ لا ختم نه دی، دا جنگ لا روان دی. کله په دې جنگ کې توندی راځي او کله دې جنگ کې قلاری راځي. هر څوک چارواکي وایي چې تر څو ترهګر نه وي ختم شوی نو دا جنگ به لا روان وي. ولې عام ولس د امنیت ټینګ ساتلو په ادارو باندې نیوکې کوي. هم په دې لړ کې په پیښور کې د سی آی ډی پولیسو په ودانۍ برید نه پس د دغه ودانۍ په گاوند کې د سټور یو منیجر مشال ریډیو ته وویل
دا یو اهم سوال دی. صوبایي حکومت هم دی، عوام ته هم دی. صوبایي دومره مطلب دی چک بوز باندې تیر شوي 14 اگست نه دوه کسان سټوډنټان وشتو آرمی والا په دې خبرې باندې بای مونگا سیٹی ورک شپلے ورک دو نتریدو عوام خو مطلب دے صرف لاس ورکیو ندری گیا غا شوٹ کی گی اور دمرا غٹ کا روش والو دا غا حکومت آغا سیکوریٹی داری چرتا وے مونگا دا سوال کو اخپل حکمرانان ہونا سبای دا دمرا کی گی تاس دمرا انٹیلیجنس دی دمرا فورسز دی دمرا سیکوریٹی داری دی آخر دا والی کی گی مون خو چا خبر سو پرونش پہ مرگ پا اخپل استر گو سو کتلو دا غا شانتے با مونگا سمرا مرگونا نور گور بعد بظاہر دیر سخت سیکوریٹی دا خود دن ننا سہم نشتا دی ولی چا سپتمبر پل کارو کی لاړ شي.
یاد دی وی چې 13 ورځ د سی آی ډی پولیسو په ودانۍ د وسلوال طالبانو په برید کې نه امنیتی ځواکونه وجل شوی وو او شپږ دشتنه جوبل شوی وو چې په کلس عام وګړي هم وو او د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلی و. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
قدر من اوریدونکو د خیبر پختونخوا اوسیدونکو د امن د نشوالی ګیله کوي. د سولې د یاد امن نړیواله کچه معلومولو اداره ګلوبل پیس انډیکس په نړۍ کې د امن په اړه یو سروې کړی دا چې دا معلومه کړي کوم هیواد تر ټولو زیات امن لري. د امن په لړ کې شوې دغه سروې کې پاکستان په 1 سل شپږ سلویښتم نمبر دی. تفصیل د ګلیاس په دې ریپورت کې اورو.
د امان او اقتصاد انسټیټیوټ یا دی انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د 2011 کال د نړۍ امنیتی رپورٹ خپور کړی دی. انسټیټیوټ په خپل رپورٹ کې وایي چې دا پر لپسې دریم کال دی چې د نړۍ امن لا غواخ سره مخامخ دی. په یو کم دیش هیوادونو کې د ترهګری بریدونو ویره زیاته شوې ده. په درې دیش هیوادونو کې پرتشدد مظاهرې شوې دي. عرب هیوادونو کې اولس پاسون کړی دی او لیبیا د امنیت په لحاظ درې اتیام درجې ته رسیدلې دي. آیسلند اقتصادي وده کړې ده او سومالیا د عراق نه زیات خطرناک هیواد جوړ شوی دی. د رپورټ نورو نتیجو تر مخه د نړۍ تشدد پیښو اقتصاد ته 8.12 ټریلیون ډالر زیان رسولی دی او د امریکای امن کې ډیر لږ بدلون راغلی دی. ادارې له ټولو زیاتو پرامن او خطرناک هیوادونو درجه بندي کړې ده او د دې لپاره 25 ټکي ټاکلي وو. په دې کې امنیت، تحفظ، فوج، سیاسي استحکام، ګاونډي هیوادونو سره اړیکې، کورنۍ جګړې او د جرمونو شرح شامل وي. د امن او اقتصاد انسټیټیوټ د درجه بندۍ تر مخه د نړۍ له ټولو پرامن هیواد آیسلند دی. تیر کال له ټولو پرامن هیواد نیوزیلند وو. د 2011 کال تر ټولو زیات خطرناک هیواد سومالیا دی چې په درجه بندۍ کې په 153 نمبر دی. پاکستان کې امنیتي وضع تیر کال ډېر زیات خراب و ځکه په درجه بندۍ کې په 146 نمبر دی. تیر کال پاکستان په درجه بندۍ کې په 145 نمبر وو. د رپورټ درجه بندۍ تر مخه پرامن هیوادونو کې جاپان، ډنمارک، چک ریپبلک، آسٹریا، فنلینڈ، کینیډا، ناروے او سلووینیا په لومبی لس نمبرو کې دي. په امنیتی توګه لټولو خطرناک لس هیوادونو کې سومالیا، عراق، سودان، افغانستان، شمالی کوریا، کانګو، روس، پاکستان، اسرائیل، د منځنی افریقا ریپبلک او لیبیا شامل دي. د دین علاوه په درجه بندۍ کې قازاقستان په 93 نمبر، کرغستان په 104 نمبر، ترکمنستان په 108، ازبکستان په 109، ایران په 119، امریکا په 28 نمبر، متحده عرب امارات په 33 نمبر، مصر په 30 نمبر، چین په 80 نمبر، سعودي عرب په 101 نمبر، بحرین په 103 نمبر او هند په درجه بندۍ کې په 110 نمبر دي.
دا مشال ریډیو دا
او اوس یو نړیواله مطبوعاتي کتنه د ویکی لیکس له اړخه په نوي خبرو شو سفارتي خطونو کې د پاکستان د پوز په اړه چې سره غلي دي. د امریکایي ورسپانې دی نېشنل د لیکوال ټام حسین په وینا چې هغه د پاکستان د پوز د ترهګرۍ او امریکا سره د اړیکو په لړ کې د دوی دوه مخیزه تګلارې په ډاګه کوي. د دې مقالې غټ کې مجید بابر وړاندې کوي.
په نوی امریکایي ډیپلوماټیکی پټو خطونو کې دا واضح شوې ده چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د دوه مخې تګلارې نه کار اخلي او دغه خطونو اوس د پاکستان د خارجه چارو د تګلارې په اړه یو نوی بحث رامنځته کړی دی. ورسپاڼه دی نېشنل کې لیکونکي ټام حسین لیکي چې په دې نوی خبرو شوو ډیپلوماټیکی خطونو کې دا خبره د پام وړ ده چې د اوساما بن لادن د وجنې یو سور دي شوې دي او په دغه خطونو کې زیاتره د پاکستانی پوز په اړه خبرې کیږي. چاچی په تیرو دریش پیتو کالو کې زیات وخت په پاکستان حکومت کړی دی. یاد دی وی چې دا نوی خطونه د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د ویکی لیکس نه اخیستې دي او خپاره کړې دي. په دغه کې یو ډیپلوماټیکی خط د 2009 کال د مې د میاشتې دی چې په هغه وخت کې په پاکستان کې د امریکا سفیر میرمن ان پیټرسن لیکلی و. په دغه خط کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوز د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د امریکایي ځانګړي ځمکني ځواکونو سره د سنگ پسنگ جګړې خبره شوې ده. ټام حسین لیکي چې د بن لادن د وجنې نمخ کې د امریکا او پاکستان د ځمکني پوزونو د ترهګرو په ضد ګډ عملیاتو ته د پاکستان پوز سیاستدانانو او میډیا امریکایي پروپاګاندا ویله. خو د اوسامه بن لادن په ابټاباد کې د پوزي چوڑای سره نږدې په امریکایي عملیاتو کې د وجنې نفس اوس هم هغه سیاستدانان او خبریالان د دې نوي ډیپلوماټیکی خطونو پر وړاندې کې وای چې د پاکستان پوز واشنگتن ته یو خبره کوله او پاکستانی ولسته بله او دواړه خبرې دروغ وي. ټام حسین لیکي چې اوس په پاکستان کې دننه د بحث مرکزی نقطه دا ده چې د پاکستان پوز د دغه هیواد په سالمیت او خودمختاری ساتلو کې ناکامه شوی دی. داسې قسمه بحث کول لږه موده مخکې یو ناممکنه خبره وه. ټام حسین وایي چې په قبایلي سیمو کې د امریکا او پاکستان د پوزونو ګډ عملیات کېدل او پوزي پروپاګاندا کوونکو په ټول پاکستان کې د اولس په ذهنونو کې یو بې ځایه یره خوروله چې د پاکستان په ځمکه د امریکا د یوې جاسوسي ادارې بلیک واټر کارکونکو موجود دي. دا ټوله طرحه هغوی خور خبروي او دا د دې لپاره چې د پاکستان د سیاسي حکومت او امریکا ترمنځ اړیکی یو داسې پړاو ته ورسوي او خندان ورته مخ کړي چې د سمون د حال اوزي، ځکه چې امریکا غوښتل چې خپل اړیکی د پاکستان پوس سره نه بلکې سیاسي حکومت او اولس سره پیاوړي کړي.
د ویکی لیکس د خبرو شو معلوماتو په حواله د دی نېشنل ورځپاڼې د مقالې غټ کې مو د مجید بابر نواوریدل. د ویکی لیکس لخوا خبر شوی امریکایي اسناد وایي چې د پاکستان د پوځي تربیه په یو وتل اداره کې افسرانو ته د امریکا سره د تعصب کولو تربیت ورکول کیږي، خو د ادارې یو استاد دا خبر ردوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ د ریپورت ته پام وکړئ.
د ویکیلیکس لخوا خبر شوو د امریکا په سفارتي اسنادو کې د پاکستان لپاره د امریکا د سفیر ان پیټرسن لخوا لیکل شوی چې د په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې داسې افسران ولیدل چې د دې په وینا ډیر ساده او له امریکا سره تعصب درلودي. سفارتي سندونه چې ویکیلیکس ترلاسه کړي دي د پاکستان د ډان انګریزي ورسپانه خبروي. په دې اسنادو کې د امریکا سفیر ان پیټرسن وایي چې کرنلان او بریګیډران چې په ډیفنس یونیورسيټي کې د امریکا زد د تعصب کم روزنه ترلاسه کوي، هغه داسې هیڅ چانس نه لري چې د امریکا په اړه یو متبادل نظر هم واوري. نوموړی زیاتوي چې د تربیه ترکولو د متعصب تربیه تک وکتل سي، نو دا باور لري چې دا به ډیره ګټه ولري که چرته د امریکا او پاکستان ترمنځ د تربیه کونکو د عدلون بدلون پروګرام شروع سي. میرمن پیټرسن په دې سفارتي اسناتو کې پرمخوایي چې امریکا باید په هغو فوجي افسرانو باندې زیاته خواري وکړي چې په نوې مې لسیزه کې د اټمی 14 ورسته د واشنگټن لخوا د لګول سو بندیزونو لکبله د تربیت له پروګرام څخه به برخې پاتې سي. د ویکیلیکس لخوا په خبرو سو د غوښتنو کې د یو داسي امریکایي افسر کرنل مايكل خبري هم شامل دي چې په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې تربیت ترلاسه کړی وو. کرنل مايكل وایي چې په یونیورسيټي کې به د لوړی کچو افسرانو د امریکا د پالیسيانو او کلچر پاړه غلط فکرونه خورول او هم د غوښتونکو به بیا دغه ناسم کرونه لغپلو مشر افسرانو سره شریکول. خو رائټرز خبري اژانس د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو استاد همایون خان لخوا د خبري ردوي. همایون خان وایي چې دوی په یونیورسيټي کې داسې متاسبه خبري نشوي د کوم چې د امریکای سفیر ان پیټرسن یادونه کړې ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د برتانیا څخه خبرېدونکو ورسپانه ټيليګراف د یو سروې په حواله لیکي په پاکستان کې د ترخې کارونو لپاره د میلیونونو ډالرو لګول به هم ځوانان د طالبانو د ډلې د شریکېدلو څخه مننه نکړي. د دې مقالې غټ کې د بشیر غاخ نه اورو.
ټيليګراف ورسپانه لیکي چې د زینو ډیرو خو امریکایي په هنتونو د چړونکو لخوا یو شوې چړنه خي چې په پاکستان کې غربي او د ملیشا ګروپونو لپاره د ځوانانو ملاتړ د یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري. د دې ورسپانه په مقاله کې زیاته شوې چې د ټولنیز ساينس د چړنې د شبکې یا سوشل ساينس ریسرچ نتورک لخوا شوې دي چړنه کې د پاکستان ټولنیز او اقتصادي حالت پرتلا او چړل شوې ده، چې په نتیجه کې دا خبره مخې ته راغلی چې غریبانان د ځانمرګو بریدونو او نورو ترهګرو کړنو ډېر ښکار کیږي او همدا وجه ده چې دا خلک له وسلوالو ډېر نفرت کوي. د ورسپانې د دې مقالې لیکوال وایي چې د دې څېړنې پایلې د برتانیا د واکمن ګوند د هغه دلیل برعکس خبره ده چې غواړي پاکستان ته په راتلونکو 15 کلونو کې 1.4 بیلین پاوند د برتانیا د محفوظ ساتلو لپاره ورکړي. دا یادونې وړ ده چې غربي هیوادونه فکر کوي چې په پاکستان کې پرمختلونکو ترهګری غربي هیوادونو ته پراخېدل شي. ټيليګراف رسپانه د دې څېړنې د وی لیکوالې کرستن فیډ لخلي لیکي چې په پاکستان کې غریب خلک د تعلیم یافته او مالدار خلکو په نسبت د ملیشا ګروپونو کم ملاتړ کوي. هغه د نتیجې ته د 6000 کسانو له سروې کولو وروسته رسیدلې. خو کرستن فیډ زیاتوي چې بیا هم امریکا او برتانیا په کور دننه د ترهګرې څخه د خلاصون او مخنیوي لپاره د پاکستان د تعلیم په څنګه کې د سرمایه گذاری خبره کوي. د ټيليګراف رسپانې په مقاله کې راغلي چې برتانیا خپل داخلي مصرفونه کموي او پاکستان کې د پیسو لګول جاری ساتي. په داسې حال کې چې ډېر کم پاکستانیان ټیکسونه ورکوي او ملکي زیاتره پیسې په پوز او خپل اټمی بټیو په خوندیتوب لګوي. ډاکټر کرسټن فیر ټیلیګراف رسپانې ته ویلي چې له دې سروې داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د غریبۍ د ختمولو او تعلیم په مت کې د سرمایه لګولو لپاره کوم ښه دلیلونه وجود نه لري. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ خورېدلو یوازینۍ وجه غربت او د تعلیم کمی نه دی، بلکې د خراب حکومتداري ترڅنګ نور ډېر داسې لاملونه هم شته چې د ترهګرۍ د خورېدلو سبب کېدای شي.
قدر منوریدونکو، د بشیر ګواخ نامو مطبوعاتي کتنه اوریدله، او اوس ورزو ریاض مساخیل ته چې د اسلام آباد نه د کورنیو ورسپانو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان جوهري اساسو او د نړۍ په اندېښنو لیکلي دي، او دې کې د ناټو د مشر راسموسن کابل کې خبری کانفرنس ته وینا باندې لوی زور روړې شوې دي. د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل اداریه کې وایي چې د ناټو مشر ویلي وو چې په نیوی بیس د حمله وروسته هغوی د پاکستانی جوهري اساسو په اړه اندېښمن دي، ولې د دې په ځواب کې د پاکستانی چارواکو وینا وه چې په جوهري اساسو د استخباراتی ادارو او ساینسدانانو په سونو کارمندان ولاړ وي، او په دې داسې خودکار تعالی لګول شوې دي چې که د بل چا په لاس ور هم شي نو هغه یې نشي کولا وهلی. بل دا چې د نیول بیس پولې د عام اولس د کورونو او دکانونو سره لګېدلې وي، ولې جوهري پلانټ ته هیڅوک نشي تلی او دا ځان لا په یو خوش ځای کې پروت دی. ادارې وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړې شوي ځوابونه صحیح هم دي او منطقي هم، خو ضرورت د دې خبرې دی چې داسې اقدامات پور تکلی شي چې ورسره نړۍ په دې مطمئن شي، او راتلونکو کې باید د داسې بیانونو او اندېښنو ضرورت رانه شي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې کومه معاشره کې د قانون نافذ کوونکو ادارو کارمندان په خپل قانون ماتوي، د هغوی د ترکې خوب لیدل ځان لا دوکه ورکول دي. اداریه وایي چې هسې خو ټول ملک کې د کاچاک سلسله ښه په درس کې روانه ده، ولې خیبر پختونخوا کې د دې مثال نشته، او دې کې تر ټولو لوی لاس په خپله د کسټم د کارمندانو دی چې یو وړوکی ملازم هم پکې د کروڑونو سره لوبې کوي. اداریه مخکې وایي چې د اداره د مشر لخوا احکامات په خپل ځای، خو باید چې هغه د خپل محکمې نه دا تور لیوان وباسي او د داسې خلکو خلاف حکومت یو مضبوط مهم شروع کړي، او هغه کې د نیب او د استخباراتي ادارو نه هم مرسته واغستی شي، او دې کې چې څوک هم ککړ وي هغه ته د سخت سزا ورکړي شي چې دا شان ملک او صوبا د دې لعنت نه خلاص شي. دغه شان نوی وخت ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د نږدېو کې د قومي اسمبلی د داخله چارو ما کمیټې غونډه کې د پیښور اف سی کمانډانټ اکبر هوتی ویلی وو چې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي د 1900 کسانو نبرتی کول وروسته په هغه د جالي برتو تور لګول شوی وو. اداریې لیکي چې د ملک نور ادارې لکه ریلوي، پی ای ای او دارنګ یو شمیر نور ادارې د سفارشیانو لکه بلا تباہ او برباد شوې، او اوس سکیورټي فورسز کې هم په سفارشونو برتیانې کولی شي، کچره داسې وشوه نو د ملک به څه حال وي. اداریې لیکي چې ویل کیږي چې گوادر بندرګا کې د ټیکنیکل سټاف په ځای د پیپل پارټي کارکونکو برتی کړې شوې دي. اداریه اخره کې وایي چې دا وخت ملک د مضبوط او غوره دفاع غوښتنه کوي، او دغه شان په حساسو ادارو کې باید چې په میرټ باندې برته وکړي شي، او دغه شان سیاستدانانو لا هم پکار دي چې کم از کم دې لړکې د سفارش نه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کول شي نور تفسیری مواوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
قدرمن اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. فرخنده وزیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستانی مطبوعات وای اسلام آباد د واشنگتن نه په پاکستان کې د امریکایي پوزونو په شمیره کې د کمی غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وای د نورستان ولایت شمال شرقي برخه یې د طالبانو د کنټرول خلاصي کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په قذافي باندې واکه لري کېدو لپاره فشار زیاتوي. او ایران د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه رپورت رد کړي چې ګڼي دوی د یورانیم غني کول جاري ساتلي.
قدر منوریدونکو د فرخنده وزیر نامو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوس ورزو د خبرونې نور ریپورتونو ته. 13 ورځ وسلوالو طالبانو د افغانستان ختیځ نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ د نیولو دا وکړې وه. خو د نورستان والی جمال الدین بدر د یاد شوې ولسوالۍ باندې د طالبانو د قبضې دعوه رد کړې او وایي چې د مرکز کابل څخه یې د مرستندویه ځواکونو په مرسته د دواب ولسوالۍ اړوند د دولت د لاسه وتلې سیمې هم بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې.
د افغانستان ختیځ نورستان ولایت چرواکي د دې ولایت په دوه بولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو سره د درې ورځو پر لپسې نښتو د دوام خبر سره د وسلوالو طالبانو له لورې د نوموړي ولسوالۍ د سقوط دا ویردوي او وایي چې له مرکز کابل څخه د مرستندویه ځواکونو په مرسته د دوه بولسوالۍ اړوند د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د نورستان والي جمال الدین بدر په دې نښتو کې د خپلو دوو پولیسو د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو په تایید دا هم وایي چې یوازې د ولسوالۍ مخې ته د وسلوالو مخالفینو دیارلس مړی پاتې دي او له نورو سیمو خبر نه دی. ولسوالۍ په خپله ولکه کې دا په وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه یې امنیتي ځواکونه اوس هم په قوي مورال په جګړه بوخت دي تر څو سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي.
کم اماکن چې دوی نیولې وو بېرته اخیستلې شوي دي. اوس طالبان فرار حالت کې دي او وده کنټرول لاندې دي. پلټنې عملیات شروع دي. تر ماښام پورې پولیس انشاءالله ټول مناطق به تصفیه شي او وده به نورمال شي. د شرقي سیمه ولسوالۍ اوس د زموږ ځواکونو لاسته غورځېدلې دي خو لیکن مقاومت جریان لري. خو لیکن د غره ګډې ناستې باندې تزه کېږي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دواب ولسوالۍ د نیولو په اړه د خپلې پخوانۍ دعوې په ټینګار سره وایي چې لا هم ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او زیاتوي چې د نښتې پر مهال یې لس پولیس وژلي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان د خپلو دوو ملګرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی هم کوي. د یادونې ده چې دولتي چارواکي د دواب ولسوالۍ له لاسه وتلو سیمو د بیا نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوال طالبان یې ټوله په خپل لاس کې راغلي بولي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر منوریدونکو دغه شمیره مو واوریدله. دغه د پاکستان شمیره ده. که د پاکستان نه بهر کم خلک اغي ته ټلیفون کول غواړي نو اغي ورسره د پاکستان چې کم د کانتری کوډ د 0092 اغه دغه شمیره نه وړاندې لګول مهروي او د دې ترڅنګ دا هم په پام کې ونیسئ چې دغه کوم پیغامونه تاسو را لګی نو چې اغه سم مقصد لري سمانه لري او یا هم کوم اغي کې تاسو طنز او مزاح کړي یا کوم لطیفي نو هغه تاسو را لېږلی شئ. مهرباني وکړئ چې د غیر ضروري یا د غیر اخلاقي پیغامونو نه ډډه وکړئ. او اوس ورزو د دې خبرونې یو بل نړیوال رپورت ته. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په لندن کې د ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کړې. ډیوډ کیمرون وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې به پاکستان سره همکاري الا نور زیاتوي او دا چې امریکا او برتانیا ترهګرو ته د ماتې ورکولو توان لري. په دغه موقع صدر اوباما وویل په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته ضرورت دی او افغان ځواکونه به د امنیت ټینګولو ذمواري په خپلو لاسو کې واخلي. نوموړي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په خپل مهالویش یعنی په 2014 کې د ستنېدلو خبره هم وکړله. د دې خبري غونډې په اړه نور حال زموږ همکار هارون باچاره کوي.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي د اوسامه بن لادن د پاکستان په خوره لوجل کې دورسته لویدیز هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد کردار ته د شک په سترګه ګوري. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ په لندن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه یو خبری کانفرنس ته وویل چې غربي نړۍ به د پاکستان بې ساري قربانیو ته په کتنې د ده له ملګرتیا لاس وانخلي او زیاته کړه.
پاکستان هاز سفرډ مور فرام ټیرریزم دن انی کانتری ان دی ورلد.
ترهګرۍ په نړۍ کې تر بل هر هیواد زیات پاکستان ځپلې دی. د هغوی دښمن زموږ دښمن دی. پس پر زیات دی چې موږ له دغه هیواد لری لاړ شو ورسره خپل کاري اړیکې باید نور هم پیاوړي
کړو.
خاغلی کیمرون هم دغه راز د برېټانیا او امریکا د ګډو هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې طالب وسلوالو له د ماتې ورکولو دعوی وکړې او ورباندې غږ وکړ تر څو د القاعده د مشر له وجنې په عبرت اخستو افغان دولت پلي کړې د روغې جوړې له پروسې سره یو ځای شي.
fighting side by side in Helmand.
برتانوی او امریکایي ځواکونه په هلمند کې چې د طالب وسلوالو پر ضد پکې مهم عملیات دوام لري وګپوګه جګړه پر مخ بیایي. موږ د طالبانو په مرکز کندهار او مرکزی هلمند کې یاغیتوب پشا تمبولې ده. اوس نو هغه سات را رسیدلې سو د یو سیاسي جوړجاړي په مقصد موږ خپل هڅه توند کړو. طالبان باید له القاعده سره په واضح توګه اړیکې پرې کړي، له تشدد کولو لاس واخلي او هغه سیاسي پروسس سره ملګری شي چې لامل به یو دوامدار امن دغه هیواد ته لارا عمومي.
پولیټیکل پروسس دټ ول برینګ لاستینګ پیس to that country.
د لندن خبری غونډې ته په خپل سرګندونو کې د امریکا صدر باراک اوباما هم د افغانستان د مسلې ذکر وکړ چې وی ویل هغه ژمن دی چې روان کال بعد دغه هیواد د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل پیل شي.
During our discussions today we reviewed our progress in Afghanistan.
موږ نن د خپل خبرو پترس کې په افغانستان کې د لاسترولو پرمختګونو جاج واغستو چرته چې موږ بهادر ځواکونو ک خزي دیو کسړی طالبان لمات سره مخ کړي او چرته چې موږ د مهال په یو نوي پړاو کې داخليږو. موږ د امنیتی مسولیتونو افغان ځواکونو ته د انتقال د پروسې چې سخت کال به پیل او تر 2014 میلادي کال به بشپړ شي ارزښت وسېړو. موږ په هغه فرصتونو هم خبرې وکړې کوم چې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او سیاسي جوړجاړي په مخه مخې ته راوړل شوې دي. خدا دا چې دغه پروسس باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي.
which must be an Afghan-led process.
صدر باراک اوباما چې 13 نوې په واشنگټن کې د یوې مهمې وینا پترس کې د منځني ختیځ بدلیدونکو حالاتو ته په کتنې د دغې سیمې لپاره د خپل ادارې د تګلارې مهم ټکي واضح کړل. د لندن د خبری غونډې پر وړاندې یو ځل بیا د عربي هیوادو په حکمرانانو چې لولسی پاسونونو سره مخ تي غږ وکړ تر څو په خپل خلکو د زور زیاتی د کارولو پر ځای د هغوی جمهوریت غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. نوموړي هم دغه رنګ د لیبیایي حکومت پر ضد د ناټو په مشرۍ د لویدیز ائتلاف سره د امریکا د بشپړ ملاتړ په اعلانولو ژمنه وکړه چې دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې قذافي لیبیا د لیبیا اولس ته حواله کړي نه وي. قذافي او دغه رژیم باید په دې پوه شي چې په هغوی اچول شوي فشار کې به هیڅ کمی رانه وستی شي او دا چې برېټانیا او امریکا سره له خپلو نورو پلویانو هڅې کوي د ملګرو ملتونو له سپارښتنو سره سم خپل واړه وسایل په کار راولي تر سو دغه فشار غټوري پایلې ولري. د لیبیا د شخړې د هواري په لړ کې ډیپلوماټیکي حل ځلې توندې شوې چې راپورونه ښایي د امریکایي حکومت یو استازي د 13 نه پورز د لیبیایي حکومت مخالف ډلې د لیبیا عبوري قومي کونسل ته په واشنگټن کې د دفتر د پرانستلو بلنه ورکړه. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې وایي د جنوبي افریقا صدر جاکب زوما ټاکل شوی را روان او نایت ترابلس ته سفر وکړي تر سو مرکز افی سره د لیبیا د مسلې د هواري په مقصد په یو نوې سیاسي حل لاره خبرې اترې وکړي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
قدر من اوریدونکو، په عامه توګه د سکولونو مخې ته یو شمېر د خوراک توکي خرڅولی شي چې پکې زیاتره غیر معیاري وي او د ماشومانو د ناروغیو سبب ګرځي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
پسکولونو کې د خوراکي سيزونو خرڅول سنوي خبره نه ده. پاکسر از کولونو کې خپل کنټینونه وي او د ماشومانو د پاره قسمه قسمه خوراکي سيزونه پکې ملاويږي. داسې د ډېر سکولونو مخې ته هم دغه سيزونه خرڅول کیږي. کپ جمعي کې سموسې او پیکاوړې یا نور سيزونه وي، نو په وړي کې بیا یخ شربتونه او د واورې نه جوړ ټوټې موټې خرڅول شي. په ضلع بنو کې د مختلفو سکولونو مخې ته ولاړ ماشومان چې دغه خوراکي سيزونه اخلي، د یو څو ماشومانو نامو په دې اړه وپوښتل.
نام محمد الیاس خان، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر ون بنو سیٹی پنجے گروینا رضانہ کلا لاسا نو شلا اخلا
امیر منوندا پورا پریم نمبر دے اسکول سے چار بار گروینا کولو کلا پنجے کلا لاسا تو کیسے پنجری پیرو کا رضانہ گیارہ سو گروینا کولو آٹھ سو کولو پاپا سوا کر ہے ملائی
پاپا سپسو دی
پیوا
دشان میں نوندا کمپریہنس اسکول سے یہ سباکو چروزو گروینا اخلو اور شای اخلو پاپا سیا کر اخلو چکر تا لٹرو ماری ماری اخلو بچے بیا روزو بیلے بیتا لٹرو بیتی وشن تا لٹرو
دا برف یا واور میدہ کولو نپس چور باندے مختلف رنگونا چول کی گی دل تا ورتا گروی نے وائی دا دے خرسلاو والا یو بابا چا گاڑی یہ ادراولے دا مشال ریڈیو تا وائی
مونم سنوال دا دا دیر واقس لاس کولا شد دا ملٹے اول وی ام بول وی انار اول وی گوڑے بول بھی اے دا درے سلیر سکولے سے دا خرچا ہوں گرمی کے ریک کاروبار بھی چھوی اے بس دمرا گزارا کائی دیکھے شربات چاہیے سیمیوا چاہیے تخملان
یو بل بابا هم چې د یو سکول مخې ته یې ګاډي ودرولې ده او مختلف سیزونه پکې خرڅوي. دوی وایي
السلام علیکم، مو نوم د امیر شجاع خان، نظر سره پنځه کوله خوشحال چې لګیا یم دا کاروبار کوم. یوه مې بچی دو، یوه مې شده دو، زمن مې چا خو د ځکه نه تر شي چې مو په شمر نشي بس پکو دا ګاډي ګړاو ای مو دې غدرې کښونه خدای مینا ثواب جوړي. دا میټای دي، پاپړ دي، بیبی لولی دي، دا ګیلې دي، او دا پاپس دي.
دا چې په خوا خلکو با کم ډول سیزونه اخیستل او آیا دومره نمونه په هغه وخت کې هم ملاوي دي او کنه، دلته ولاړ یو پخوانی کس داود وایي
هلته سکولینه چلی سکولینه یې خو پیسې نه وی، یوه پیسې به مور راکړه، پیسې به داسې واچ خو پیسې به به هغه مې د تروی چڼې ډډې چڼې دا هغه سیزونه مې ملاوي کېده داسې صحیح نه نه وي هلته پاپسینه مپسینه هېڅ نه وي دغه دومره دومره مېټایي
ماشومان ډیر پمینه اخلی، خو آیا د دې د ماشومانو په صحت کم بد اغیز هم کې دی شي او کنه؟ دا مو د ډاکټر عبدالرؤف نو پختل
چې کوم د ملای په شکل کې شربتونه په شکل کې لالی پاپ په شکل کې سیزونه خرڅې کې د سکول ملګرتا د بچونو پر سخت مزیر دی. د دې اصل وجه دا دی چې دا کوم سیزونه نه جوړي، اول خو هغه غیر تسلی بخش دی، او دین علاوه چې کوم په دې سیزونه کې دا سیزونه خرڅې کې هغه کې بالکل جراثیم د پټولو څخه خطرم نه جراثیم وي، او د هر قسم سیزونه په دې باندې بیا جراثیم کې نه ودا مشمان خو دینا تا خېټي بيماري او د دست بيماري ډېر زیاته لګي. دا څنګه جوړيږي؟ کوم وبونه جوړيږي؟ هغه وبوم استعمال غیر استعمال وي چې کوم سيزونه نه جوړيږي، د کی پپ سي پر کوم تیل استعمالږي، غړي استعمالږي، غیر تسلیبات وي، غیر مضر د صحت پر ډېر مضر وي. موږ تسمر کلینیکونه ته یا سپټونونو ته کوم بيماران دي هغه کې د بچانو دغه مرزونه دي.
دا اندېښنې خبره ده دا چې د سکولونو مخې ته خرڅېدون کې دغه اکثره سيزونه غیر معیاري وي، چې له وجې د ماشومانو لپاره د یو شمېر ناروغیو سبب هم وګرځي. خو د ماشومانو والدین د سکولونو مخې ته د دې قسمه سيزونو مخنیوي د سکول انتظامی او د حکومت ذمهداري ګڼي، او وایي چې د دوی د بېغوري له کابله دغه غیر معیاري سيزونه په کلاو مټ سره خرڅولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدر من اوریدونکو، اوس ورځو خیبر پختونخوا ته چیرته چې د غمن غنمو لونه روان دي، رشې جوړیږي، خلک لګیا دي، ځینې لونه شوي دي، ځینې بکیږي، او د غنمو پیداوار دا ورځې دي. نو ورځو د انیسه اجمل په دې رپورټ کې به نور حال واورو.
د صبح خبر پختونخوا د اړو ملونو ایسوسیشن پوهانی چیرمین نعیم بٹ مشال ریډیو ته وویل چې په صبح خبر پختونخوا کې دا ځل قریبا 11 لاکھ ټن د غنمو پیداوار شوی دی چې د 13 کلونو په نسبت ډیر ښه دی. خو د اکثره زمیندارو غنم منډو ته د نه راوړلو له وجې صوبایي حکومت د صبح پنجاب نه غنم اخلي.
زمونږ د صبح د کمزنو دیکھ کې تقریبا 12-13 لاکھ ټن غنم کیږي. 11 لاکھ ٹن غنم سے کم دن آٹومیٹکلی اگر ذمہ دار کور کے پاتے باقی 2 لاکھ ٹن غنم سے کم دن مارکیٹ تو مارکیٹ نہ سوکھ سرکاری سطح بندے خریداری کی سوکھ پرائیویٹ سطح بندے خریداری کی اور دینا چکم دے صبح سات کے بیم داخل ضرورت میں پورا کی گئی زمین صبح سات کے تقریباً 31-32 لاکھ ٹن سالانہ سے کم دن کنزکشن دے وہ چکم دے 2 لاکھ ٹن کے کلا بازار پر حاضر ہوئے داخل نہ تیز کال نہ دیر خوش ہو کرنا پورا پاکستان لیول بندے سے تو گول داریکار سطح بندے صوبائی حکومت جو فیصلہ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر بندے 13 کال 3 لاکھ ٹن غنم لان لاگستی ہو 10 کال 4 لاکھ ٹن غنم حالی لگے
نہیں بٹ زیادہ کڑا چی زمیندار د غنمو زیاد فصل پدی وجہ کری چی د صوبائی حکومت د زمیندارونو پخو نر غنم اغستو له وجہ زمیندارانو د غنمو فصل کرل زیاد کړی دی. د صبح خبر پختونخوا د زمیندارانو تنظیم مشر جان نثار حلیل مشال ریډیو ته وویل چې 13 کال د سیلاونو له وجہ د غنمو په پیداوار کې 50% زیاتوالی شوی دی.
سو ایریا دا سدا چې هغه د شګې نه ډکه شوې ده او هغه باندې کروندې نه ده شوې او نورو علاقو باندې چې چرته دا معمولی دغه ورغلې دي فوټ نیم اوبه ورغلې دي او فوټ نیم هغه ډکون شوی دی نو هغه چې دی فایده کړې ده ولې چې هغه زرخیز شو او هغه چې دی پیداوار دا نور کلنا بالکل 50% ښه کړی دی. په علاقو کې سوات او دغه کې چې دی اغلتا دا یخو ځینو علاقو کې لونه اوس شروع دي او دا ایریا لکه پیښور شو ډیر اسماعیل خان شو او سیاسي وغیرہ وغیرہ دا ایریا چې دا ایریا تقریبا تریشری او شو او سره رواني دي.
جان نثار حلیل زیاته کړه چې صوبایي حکومت د سری او د کرکلی استعمال لپاره نورو سیزونو په نرخونو کې د اضافه باوجود د غنمو د 50 کیلوګرام نرخ 1500 ساتلې دی. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو اوس وخت شوه د هفتوار پروگرام چې بټکی پټکی چې زمون همکار قاسم خان مندوخیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
پور پښتون افغان خاوره چې د لرغونو مذهبونو او تهذیبونو ځنګو بلل کیږي تل د تاریخ په اوږدو کې جنگ جګړې او يرغلونه سوي دي. د سیمه تل اروپا څخه یوناني لشکر نه نوتی چې له ځان سره یې یوناني کلتور ژبه د هغوی مذهبي رسمونه او دودونه راوړي دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي د یوناني يرغل په پایله کې باختری یوناني تهذیب رامنځته شو.
کله چې یونانیان افغانستان ته راغلل دلته د دوسره یوناني فرهنګ هم راغی او یوناني لیک هم راغی او کله چې اسکندر مرسو د اخلاق په افغانستان کې عمل ته پاتې شو او یونانو باختری حکومتونه جوړ کړې یعنی مختلط حکومتونه جوړ کړې چې په هغو کې یونانیان او افغانانو ګډه برخه درلوده. د همدې مختلط حکومت په ترڅ کې یونانو باختری فرهنګ هم رامنځته شو چې د یونان د یوناني ژبې تاثیرات او د فرهنګ تاثیرات په افغاني ژبو کې پاتې شول او بالاخره د لیکلو لپاره یونانو باختری لیک جوړ شو چې د دې افغانستان د ژبو لیکنې هم راغلې او یوناني لغتونه هم راغلل چې له دې ډلې نه د سرخ کوتل یا د سره کوتل ډبرلیک دی او د رباتک ډبرلیک دی. دا ډبرلیکونه په یونانو باختری لیک لیکل شوي دي. حروف یوناني دي او کوم غږونه چې په یوناني کې نشته د هغو دپاره ځانګړي حروف جوړ شوي لکه د پښتو د دی او د پښتو د ښې لپاره په همدې ډبرلیک کې لغتونه جوړ شوي دي او همداراز په دې ډبرلیکونو کې یوناني لغتونه هم پاتې دي.
باختری یونانی تهذیب لرغونی پښتو ژبې ته څور کړی دی. ژپو ډاکټر مجاور احمد زیار وای هر بهرنی يرغل چې څومره غیز پر پښتنو کړی هم رې پر پښتو کړی دی
او کله چې تړکونه راغلي دي کوتر کو مغولو کو عربو کو هونانو کو یونانیانو ارومرو که او بد غیز خندلې په پښتو باندې عربی فکر کوم چې پښتو ته ډیر څه ورکړي دي او ډیر څه ترې اخیستي دي او ډیر څه ورته ورکړي دي. او د یوناني پیر مونږ دغه کټه رسولې ده دا کتیبه لکه د نندانی کتیبه د جیلم د په اما خط لیکلې ده په یوناني هغه وخت کې هغه دودیز خط یونانو زمونږ هم خط و د خروشتي ولیکن هغه دومره دغه نه و فونیتیکل نه و نو دغه یوناني دغه خو ډېر فونیتیک دی ډېر ښه هر څه ثبت کړي دي نو د هغې د برکته یونانیانو مونږ ته ګټه رسولې ده او دغه دغه چې د کوشاني کتیبې په بغلان کې دي دغه هم په هماغه لیک باندې خپل شوي دي او مونږ ته د خپلې پښتو دپاره ترې ګټه اخیستلی شو.
په پښتو ژبه کې څومره ټکي داسې دي چې له یوناني ژبې سره تړلي دي. د جرمني یو ژپو سباستین هاینی په پښتو ژبه کې د ځینو یوناني ټکیو بیلګه بیانوي.
نو چې دې ته ځواب ورکړم، اصلا په پښتو کې خو د یوناني ژبې ټکي خو زیاتې نه دي، خو بیا هم یو څو ټکي د یوناني ژبې خو په پښتو کې هم وجود لري، لکه د میچم کلمه په اصل کې یونانی کلمه ده، ریشای خو میخانیک ده، میخانیک، او هغه وخت چې پښتنو همغه کلمه د یونانو د لارې اخیستې ده خو دا بیا هم په تلفظ سره میچن شوی ده. او بل ټکی چې دی چې په پښتو کې شته او په اصل کې یونانی ده، همغه دغه د مچوغنه یا مچوغنه کلمه ده، همغه کوم حربي شی ده که نه، مثلا نرگس، ناموس، قانون، دا په اصل کې قانون په خپل یوناني کلمه ده، خو دا بیا د یوناني څخه ننوته دغه ته عربی ته او بیا د فارسی د لارې پښتو ته ننوته. عین هم هغه څه د ناموس په باب کې او د نورو کلمو په باب کې، لکه چې الماس، نرگس، کلید او نورې کلمې چې په دغه فارسی کې شتري او پښتو کې، خو دا په خپل د فارسی د لارې ننوته ده.
په پښتو ژبه کې د یوناني ټکیو سره خپلوي یوازې په میچن یا میخانیک یا ماشین باندې نه تمیږي، بلکې ګڼ داسې نور ټکي دي چې اوس هم په پښتو ژبه کې څرک موندلی سو. د مشال ریډیو مشر امان الله غلزی د پښتو او یوناني ژبې ترمنځ په باختري یوناني تهذیب باندې ځانګړې څېړنه کړې او په دې اند دی چې د یوناني ژبې ګڼ ټکي اوس هم په پښتو ژبه کې ویل کیږي.
بلکه په پښتو کې چې وای کته په قدیم یوناني اوس هم په دا جدید یوناني کې هم دوی کته وای، ځینې خلک په پښتو کې درومه وای، په قدیم یوناني کې هم درومه هغه معنا ورکوي چې کوم په پښتو کې ویل کیږي. پښتو کې ویل کیږي چې دی پلو، په قدیم یوناني کې ویل کیږي چې دی پلا. د قدیم یوناني ځینې بشپړه جملې په پښتو ژبه کې موجود دي، د مثال په توګه په پښتو کې چې موږ وایو، په خاص توګه د پېښور لهجه چې د جلال آباد لهجه چې ده چې وایي امدقه سیو چې وایي، یونانیان اوس هم دغه جمله په خپله ژبه کې لري، دوی وایي ان دقسی، یعنی پښتو کې چې موږ وایي همدغه سی، دوی وایي ان دقسی، په یو بالکل همدغه معنا ورکوي. نو د دې نه پرته د قدیم یونانی چې کومه میتولوژي هغه په پښتو کې ډېر وجود لري، چې پښتو کې خپل د متل لفظ چې دی چې ما تحقیق کړی، دا د متل لفظ د میتولوژي څخه راغلی دی. د مثال په توګه قدیم یونانیانو هغه وخت شزینه او نارینه خدایان لرلو، چې په پښتو کې هغه لفظونه د هغه وخت رئیس اوس هم وجود لري. هغه داسې چې قدیم یونانیانو د مړ خدای چې وو هغه ته حدیث ویلې، د پښتو حدیره چې ده د هغه لفظ څخه راوتلې. او قدیم یونانیانو د اوریز خدای وو هغه ته د ایریز ویل، په پښتو کې موږ د اوریز لفظ چې دی هم د دې څخه راوتلې. او د دې نه پرته نور هم ډېر داسې لفظونه دي چې د قدیم یونانی د ژبې څخه پښتو ته راغلي، یوازې میچن نه.
د باختري یونانی تهذیب او د دې وروسته دورو کې د بادشاهانو نمونه د پښتنو ژبې سره نږدېوالی لري، که په اوسنی پښتون افغان خاوره کې د نورو لژکیو ژبو سره تړاو دی. تاریخ پو سینیتر عبدالرحیم مندوخیل په دې اند دی چې هغوی پښتني نمونه درلود،
دا کوشانیان یا پارتیان او دغه افتالیان، دا خو نو افغان، دا خو په خپله د لوی آریانا برخې وي دغسې دی. نو هغه باقاعده چې په مختلف مرحلو کې راغلی دی، لکه زوس شانی هغه راخی، نو هغه خو نو کنش مرحله ده، دا د ګندارا مرحله ده، دغه هم نه مثال بیا ابتالي هغه مرحله ده چې بیا ابدالی بیا دا سی عرب را نو عرب سره خو مزاحمت په مخ سب کی شو خو ابدالی ولیار حرات باندې سی یعنی عرب اول دا یرغل وکر لپارس خیر آنن وطل آریانا تا او بیا سی دی اگا سوریان اگا محویه سوری که اگا بقایده دا مر و سنه ترکمانستان دا اگه پایتخ اگای او نو اگا عربیان سیدی عربیانو که ما توار کرد بیاسی بل مرحله را اگا نو بیا عربیان گواسو کاسو کا مختران پدی که اگا دا عبدالیان سیدی دا دا دی نازک عبدالی او محویه سوری دا اتیادیانو او لعربو سره مقابله وکر نو دا گل سیدی که بیا دا پشانو که پارتیانو
خو پوښتنه دا ده چې د هغوی په دربارونو کې کومه ژبه ویل کېده. تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل وایي هغه مهال د ولس په ګڼو پرګنو او ټبرونو کې پښتو ژبه ویل کېده چې د ده په خبره زړه پښتو بلل کېږي.
دربار خبره بیا ځان له ده خبره دا ده چې دا په خپله ګوره دا جیپال چې دی دا خو هم کابل شاهان دا په خپله د شاهانانو د هغو لسمې پېړۍ چې دی شوي نو د هغو په هغه کې په ټول ولس کې زبان چې دی دغه زبان چې نن یې پښتو د هغې پر ځای ویل کېږي هغه د پښتو زړه قدیمه پښتو دا قدیمه پښتو د دې هغه او دغه چې دی دا داسې وبله په دربار کې هم ویل کېده بل ځای هم ویل کېده.
د یونانیانو مغولانو عربانو د یرغلونو غوندې د تاریخ پوهانو مخې ته به دا پوښتنه هم راځي چې خپله پښتانه هم د سیمې په جوت تاریخ کې د دې خاورې څومره پخواني اوسیدونکي دي که یې د مخکینیو ویل سویو په څیر دلته یرغل کړی دی. ژپو سباستین هاینی وایي په پخوانیو لیکنو کې دا سیمه د پښتون افغان د خاورې په نامه یاده سوې ده.
په یونانی مورخانو کې زما په نظر کوم ثبوت نشته خو موږ چې د ساسانیانو مقصد د دې زړو د فارس بدجګانو ته ګورو د دوی په میخي خطونو کې د افغانانو نوم هم نکل کېږي. مثلا د نقش رستم د دویم شاپور دغه د فارس یا پجا د دویم شاپور په میخي خط کې یو دربري موظف کوم مسؤول سره هم نکل کېږي په نامه افغان او دا بیا هم یو ثبوته چه هم اغا وقت افغانان موجود ول پرتل دی او دا یو دیر مهم موضوع دی خاص ده پیخوار ده پختانو ده وجود پا اره خود دین وگری هم وای چه پیشوار چه ده خو حالت ده هم پاس که ده پختانو سیما بنه خوده ځکه زموږ د غزنویانو په دوره کې په ځینو تاریخي کتابونو کې داسې یو روایت رامنځته شوی دی کوم یو کتاب دی په نامه ادب الحرب. په ادب الحرب کې داسې یو قصه نقل کېږي چې د پېښور په شاوخوا کې یو پښتون و په نامه ادیره چې کوټول و د پېښور په شاوخوا هغه لکه چې دوست وشو د محمود غزنوي سره او محمود چې رابللی خپل دربار ته کله چې نو دغه پښتون مشر ادیره د محمود غزنوي سره ناست و د دوی یې خوړلې وه نو محمود ورته د خوایي خوښه وړاندې کړې او ادیره وویل چې وبخښه خزمات دینی قید و پا اساس زدنشون خوره دا یاو دیر دی شفت بخبره دا چلی تا گورو اول معلومه گی پختانه لدیر وقت رهیسی حالت بو پس حسنی عرب او نور و مخزون نو که نمونه یه نکه کیی خو دوهی ما خبره نیا وزیدا دا چه سر پسی لگی هم پیش بر پختون سیما و بلکی هم اما غا پختانه او هیله دا چه چوک با خپانشی زکر دا یا وزی علمی خبره دا اگا وقت شاید طول مسلمانان هم نو لکه چه په مغزان افغانی که ولکیگی یا شاید شتری په نام مسعود سعد سلمان چه ده غزنویان و شاید و او اگا پخبل شیر که ده افغانان و نم نکل که او خبره دار اگا یه چنگا کهوی اگا ده پختانو پا اردیسی وی چه سورو که دا یو قصیده دا دی یو سالار پا ستایش عالی خاص کم غزنوی سالار او حالتا وای چه شکسته گشت به تیغ تو لشکر کفار خراب شد به سپاه تو کشور افغان نو بیا هم یا بل ثبوت یا کم تاریخی ترک چه دی اغی نوری پختنه طول مسلمان نه نو بلکی د خپلو اناناتو ته ټینګ ولرو.
د ژبپوهانو او تاریخ پوهانو په خبره پښتو ژبه لکه د پښتون ولس په څیر د تاریخ په اوږدو کې تر سختو کړاوونو لاندې تیره سوې ده. د دې ژبې مخکینی رسم الخطونه کوم ځینه وو او د هغې په له منځه تللو سره د پښتون افغان ولس پر تاریخ څه ډول اغېز سوی؟ د ژبه ټکي پر ټکي په راتلونکي پروګرام کې به دې موضوع ته کتلی.